تلدم الشيء قدر منه. یو دل بیا ستړي مشه قدر مند اوردونکو شاهین بنيري مو د مشال ريډيو په دې یو ساته خبري خبرونه کې تاسو هر کلی کوم تاسو لپاره د سیمه پاکستان افغانستان او نړۍ نه راپورنه لرو ونیز خبرونه هم لرو وخت شوي دی په پښتونخوا کې د مسپخین سلور بجه راځي چې د اسرار الله مومن د دیو خبرونه ور
اول دا مهم خبرونو لنډیز د امریکا دفاع وزیر وای پاکستان په سیمه کې د امن لپاره ډیر مهم کردار لوبوي ملګرو ملتونو امنیتی شورا چارواکي وای باید د القاعده او طالبانو ترمنځ فرق وشي او د بشر حقوقو مبارز وای د سعودي عرب میرمنې اوس چمتو دي چې د گاډو د چلولو بندیز دفاع وکړي اوس د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وایي پاکستان او امریکا دواړه د یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري او په سیمه کې عمل لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی پینټاګون کې د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس خپل اخیری خبري غونډه کې د پاکستان په اړه زیاته کړه
پاکستان از ان امپورټنټ پلیئر ان ټرمز اف ریجنل سټیبیلټی
نوموړی وایي پاکستان د سیمه ییز ثبات او د منځنی ایشیا په حواله یو مهم کردار لوبوي هغه وایي زما په فکر دا یو داسې تعلق دی چې موږ پرې باید په مستقیمه توګه کار وکړو او د حکومتونو ترمنځ خبرو اترو لړۍ ته ممکنه او په ډاګه ایمانداروي دوام ورکړو رابرټ ګیټس زیاتوي چې افغانستان کې د امریکا ستراتیژي بریالي کیږي او په دې لړ کې پاکستان مرستندویه کردار لوبوي دوی وایي پاکستان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته د دې شبکې د ګواښونو سره مخامخ دی د رابرټ ګیټس د وزارت موده د روانې میاشتې په خیر کې ختمیږي تاسید مشال لريونه خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا چارواکي وایي چې د ترګر ډلې القاعده او طالبانو ترمنځ باید فرق وشي په امنیتی شورا کې د بندیزونو د چارنې د کمیټې مشر ریچارډ بارډ چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو د هڅو مسول دی وایي دا بهیر په ډیر دقت او احتیاط سره عملي کیږي نوموړی وایي زیات شمېر طالبان د 1996 او 2000 لومړی کلونو ترمنځ په افغانستان کې فعال وو که څه هم اوس مهال په هلمند یا نورو سیمو کې په جګړو کې ښکېل نه وي او حتمی هم نه ده چې د طالبانو له نظرو سره متفق وي خو کمیټې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي داسې څوک ونه باسي چې په عقیده کې یې هیڅ بدلون نه وي راغلی د امنیتي شورا نن په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه د طالبانو د شاوخوا 40 تنو مشرانو د ایستلو په اړه بحث کوي امریکا وایي چې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری حال به هم د اسامه بن لادن شان وي او د دوی د وجلو هڅه به کوي د امریکایي ځواکونو مشر ایډمیرال مایک مولن وایي الزواهری سره به هم هغه شان کار کولی شي چې څنګه اسامه سره شوی وو اسامه د مئی میاشتې په 2 نیټه امریکایي ځواکونو په پاکستان کې وجلی وو د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس اټکل کوي چې د القاعده نوی مشر به له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شي د القاعده سره تړلی یو انټرنیټ ویبپاڼې د زیارت پر ورځ د مصري نجات ایمن الزواهری د القاعده د نوی مشر په حیث د ټاکنې خبر ورکړی وو الزواهری د اسامه نه وروسته د القاعده شبکې مهم غړی ګڼل کېدو د خبر ایجنسی د باړی په سیمه کې دوه بیلابیلې پیښې شوې چې پکې یو تن وژل شوی او شپږ تنه نور جوبل دي د مشالې ډیو د خبریا لمخې د خبر ایجنسی په باړه شلوبر سیمه کې په یو کور د ماټر ګولې را پریوتی چې پکې د څلور ماشومانو په ګډون شپږ کسان جوبل شوي د ریپورتونو لمخې دا قسمه پیښې زیاتره د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دنخطو لکبله رامنځته کیږي بلخو د مشالې ډیو خبریال د سرکاري چارواکو له خولې وایي د خبر ایجنسی په باړه اکاخېلو سیمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا په ډزو کې زید نومیتن هغه وخت وجل شو کله چې امنیتی ځواکونو نوموړي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېدو نو ځکه دوی په نخه کړو سورج وړاندې د پېښور سوپر مارکیټ په ځانمرګي برید کې جوبل شوی خبریال شفیع الله په هسپتال کې مړ شوی دی د نوموړي تعلق د شمالي وزیرستان د میرانشاه سیمې سره وو او یو کال وړاندې یې د ګومل یونیورسټي څخه د جرنلزم ډیګري ترلاسه کړې وه شفیع الله په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیو سره په ټریننګ وو د نوموړي په اړه خبریال مشتاق یوسفزی وایي
راغلی و د خواهش اظهار کړو چې زه تاسو سره ټریننګ کول غواړم او زه ساتي جوړول غواړم. نو مونږ بالکل هغه ته وویل چې راشه، نو داسې ملاقات نه شو. نو زما له شپې راغی چې تاسو جوړول غواړم، هغه راغی ما سره ناست و غپ شپ مو لګو دی لاړو بیا زه بلم کور ته. نو په دې دوران کې یو دماکه وشوله چې هغه داسې وړه غونډه کې وه، زما له ټلیفون وکړه چې سر ټکې دماکه وشوله. 15 منټ پس نو بل یو ډېره زه دا دماکه وشوله. نو ما لومړی د ده نمبر ملاو کړو، نو هغه د نمبر چې مې بند نه کړو.
د روانې میاشتې په 11مه نیټه د پېښور په سوپر مارکیټ سیمه کې شوي ځانمرګي برید کې شفیع الله دویم خبریال و چې مړ شوی دی. د پېښه کې 8 خبریالان جوبل شوي وو. د بشري حقونو مبارز وایي په سعودي عرب کې میرمنې اوس دې ته چمتو دي چې په دوی د ګاډو چلولو بندیز دفاع وکړي. د ای پی خبري اجانس له مخې د بشري حقونو کارکوونکو د سعودي عرب په میرمنو زور راوړی چې کومو میرمنو سره د ګاډو چلولو لایسنسونه دي باید هغوی د ګاډو چلولو په ذریعه ځان لا پیسې وګټي. دوی زیاتوي چې یوې میرمن نن بغیر د څه حادثاتي پیښې په سرخار ریاست کې ګاډه چلولې. ای پی خبري اجانس زیاتوي د بشري حقونو مبارزو لخوا دا کمپاین وروسته له هغې مخته راغلی چې یوې سعودي میرمن د گاڑی چلولو په سزا کې د 9 میاشتو قید اورول شوی. اجان زیاتوي که څه هم په سعودي عرب کې د میرمنو په ډرایوینګ کوم د بندیز قانون په لیکنې بڼه کې نشته، ولې دغه هیواد ځینې مذهبي عالمان وایي چې میرمنو ته د گاڑی چلولو اجازت نشته. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون وایي چې د شام صدر بشار الاسد سره یې خبرې کړي او پرې زور یې راوړی چې د ولس وجنه بند کړي. د برازیل دورې پر مهال بان کی مون خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه به شام سره مربوط خبرې اترې وکړي. بلخوا د شام ځواکونه په ادلب صوبه کې اپریشن پیل کړی و چې د حکومت په وینا په جسر الشعور ښار کې 140 امنیتي ځواکونه وسلوالو ډلو وژلي وو. د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې وژل شوي ځواکونه منحرف شوي وو او خپلو ملګرو پوځیانو وژلي وو. بشر حقونو کارکوونکي وایي چې د مارچ میاشتې راهیسې د صدر اسد پر ضد مظاهرو کې تر اوسه پورې 16 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورېده چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه اورئ. د ترهګرۍ پر ضد جنگ د امریکې او پاکستان اړیکې د نو ننګونو سره مخ شوې دي. په هریپور کې د یوې میرمنې بېزتی ځایي خلک وایي چا هم د زیاتی کوونکو لاس اون نیولی شو.
بل هغه ور سره مسجد مو یا ټول وکتو څوک ماغه ته مننه نه کوي هغه یریږي دی هغه لاس کې ته حکومت دی نه.
د خیبر سوپر مارکیټ په بمی چودنه کې زخمی شوی خبریال شفیع الله په حق رسیدلې دي او د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د خبریال سلیم شهزاد د وجنې د مقدمې د اوریدو پر مهال ویلي تر اوسه 4 او یا خبریالان وجلی شوی دي. د تامس رایټرز فاونډیشن په نوم یو نړیوال سازمان ویلي پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره د خطرناکو هیوادونو په شمیره کې په دریم ځای راځي. دا او د دې سر تړلی د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمنګا ړومبی راپور تا د ترهګرۍ پر ضد جنگ د پاکستان او امریکې اړیکې په دغه اړه باندې نوې کګلی چونه او ننګونه. په ابتاباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته له کړکېچ سره مخامخ د پاکستان او امریکا اړیکې لا نورې خراب شوې. تر دې وروسته بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو راپور خپور کړ او پکې ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ځینې کسان نیولې دي چې پکې یو د فوز میجر هم شامل دي او دا کسان په دې تور نیول شوي چې له امریکایي استخباراتي ادارې سره مرسته کړې وه چې اسامه پیدا کړي. د فرانس خبری اجانس ای پی لیکي امریکا هڅه کوي چې اوس له پاکستان سره خپل خرابې اړیکې بیا سمې کړي. دا اړیکې به سمې شي او کنا نورې به کړکېچنې شي. د دې پوښتنې د ځواب موندنه هڅه پامیر ساحل کړې ده.
رویټرز خبری اجانس د کارپوهانو لخلې وایي امریکا پاکستان په دې مجبورول غواړي چې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د اورپکو د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. همداراز کارپوهان دا هم وایي امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د بمونو او وسلو جوړولو د هغو کارخانو پر ضد هم عملیات وکړي چې په اړه یې باور کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتولو لپاره مرسته کوي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د جنوبي اسیا د چارو کارپوه لیزا کورټس وایي پاکستان دا ښکاره کول غواړي چې هغه څه به کوي چې د دې هیواد د قومي امنیت لګټو سره سم وي که هر څومره امریکا ورته ووایي یا یې وکړي. د لیزا په خبره په داسې حال کې باید امریکا له صبره کار واخلي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یو استاد ډاکټر مظفر خان ظفر له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوو هیوادونو اړیکې د هغوی د قومي ګټو پر بنسټ وي او پاکستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري.
انټرسټیټ جو ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ نیچرل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے.
د دو ملکونو د اړیکو اساس پر قومي ګټو ولاړ وي. زما په نظر د پاکستان او امریکا له یو بل سره ډېری مهمې ګټې خوندي دي. دا مهال باید د دواړو ائتلاف او ملګرتوب ژوندۍ اوسي او دا ډېره ضروری ده. د دواړو ډېری مهمې ګټې دي. د بیلګې په ډول پاکستان په اقتصادي ډول د امریکا له مرستې پرته نسي پاتې کېدای. دویمه خبره دا ده چې پاکستان د ملک دننه د نادولتي عناصرو لکه طالبانو او نور ترهګرو ډلو لخوا سخت ګواښ سره مخامخ دی او پاکستان په ځان ته ځان د دوی مخنیوي او مقابله نسی کولای.
پوهند مظفر وای بلخواته امریکا هم پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره اړتیا لري. په افغانستان کې هم پاکستان ته ضرورت لري. د ده په خبره په دې اساس د پاکستان او امریکا اړیکې به نور خراب نشي.
دا پاکستان او امریکا په اړیکو کې دا فشار چې دی دا به بلاخره کمیږي. دا به نه زیاتیږي. اړیکې به لا نورې نه خرابیږي او دا به د بالکل ختمېدو حتی هم نه رسیږي. پاکستان داسې نسي زغملای. که اړیکې نور خرابې یا ختم سي نو یو خو به پاکستان په سیاسي ډول ځان ته پاتې سي او بیا په اقتصادي ډول به په فوري ډول راوغورځيږي نسکور به سي.
پوهان مظفر وایي د امریکا او پاکستان اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې دي او دا په وړو خبرو نه ختمیږي. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یو لوړپوړي چارواکي لخوا وایي هر کس د اسامه بن لادن د وژنې په کار غوسه دی. امریکایان په خپل هم په دې پوه دي نو ځکه پر پاکستان فشار زیاتوي چې حالات سم شي خو په داسې طریقو پرمختګ نشي کېدای. د چارواکي د نوم د نښو د په شرط دا خبرې کړې دي. هلته د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي د پاکستان د پوځ دننه هم داسې کړاو او د خپګان کیفیت دی چې آخر دا څه روان دي. خو په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ویلي دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک ملن هم د فرانسې خبري ایجنسی ای اف پی ته ویلي چې داسې موقع شته دي چې اړیکې پر مخ ولاړ شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره په نړیوالو سیمه ییزو چارو یو نظر. په نیویارکر مجله کې په یو مقاله کې لیکل شوی دی چې د پاکستان په پټ آباد کې فوجي چوڼې سره نږدې د اسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې د وژنې نه وروسته القاعده شبکه اوس ډېره کمزورې شوې ده. د دغه شبکې د مشرتابه فیصلې سیوه میاشت واخیسته او زواهری مشر شو. په دې مقاله کې د اسامه او د زواهری د شخصیت موازنه شوې ده. نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
مصری سرجن ډاکټر ایمن الزواهری ته په میراث کې القاعده شبکه په یو داسې وخت کې پاتې شوه چې ډېره کمزورې شوې ده. د دغه شبکې بنیاد ایښودونکی اسامه بن لادن مړ دی او په دغه شبکه کې دننه د بحث نه پس د هغه دویم مرستیال الزواهری اوس د دغه شبکې مشرتابه په لاس کې واخیسته. امریکایي مجله نیویورکر لیکي چې تر یوې لسیزې پورې بن لادن خپلو ملاتړو ته په بیا بیا دا ویل چې د 2001 کال د ستمبر د 11مې غونډې د یو بل برید تابعه وکړي خو هغوی په دې ونه دل چې هم هغه ډول یو بل برید برابر کړي. اوس هغه شبکه چې د ډیرو سیډونکو په نظر کمزورې شوې ده الزواهری ته د امید او تمې په سترګو ګوري چې ګوندې دی به دغه شبکه بیا یو پیاوړې شبکه کې بدله کړي. نیویارکر مجله زیاتوي چې د اسامه بن لادن په مقابله کې د الزواهری شخصیت دومره متاثر کن نه دی. خدا به یو غلطه موازنه وي ځکه چې په وینو تویولو کې الزواهری هم نه چانه کم نه دی. د مصر په زندان کې درې کاله قید او تشدد د دغه هیواد د بارات سره خفیہ جنگ او په 1971 کې د دغه هیواد دولسمشر انور سادات وجنه د الزواهری د سخت دریزه کې دوه یو لوی ثبوت دی او د هغه وخت نه د دغه هیواد ضد په یو نه ختمیدونکو جنگ کې بوخ دی. نیویارکر مجله لیکي چې الزواهری په دغه جنگ کې داسې چلونه نړۍ ته ورو پیجندل چې مخکې په اسلام کې تصور نه و. لکه هغه د ځانمرګي بریدونو پیل په 1993 کې د مصر د داخله چارو په وزیر حسن الالفی باندې د یو ناکامه ځانمرګي برید نه کړی و. دغه چل د اسلام د هغه بنیادي نظریې نه سرغړونه ده چې اسلام هیڅ چاته د ځان د اخیستو اختیار نه ورکوي. د دې نه علاوه هغه د پروپیګنډې په توګه د شهادت ویډیوګانې کارول هم خلکو ته وروپیژندل، او بیا دغه د پروپیګنډې چل د القاعده شبکې یو ځانګړی خاصیت وګرځېدو. نیویارکر مجله لیکي چې بن لادن نه ظواهری ته هر وخت ضرورت درلودو، د دې لپاره نه چې ګوندې بن لادن به هر وخت ناروغه و، او دا خبره خو ډېره خوره شوې وه چې بن لادن د ګردو ناروغي درلوده، خو نه، هغه ته دغه ناروغي نه وه. خو د دې نه پرته اسامه بن لادن نورې ډېرې بیماری درلودې، او دغه وجه وه چې ظواهری به د یو ډاکټر په حیث هر وخت د هغه سره و، او د دې له کبله د ظواهری او د بن لادن اړیکې ډېرې مضبوطې شوې وې. نیویارکر مجله زیاتوي چې بن لادن ځکه پر ظواهری زیاته تکیه کوله چې هغه یو ښه منتظم و، او ورسره ډېر باصلاحیته ملګري هم و، او دا ظواهری بن لادن ځکه خوښ و چې مالدار و، او د عربي نړۍ مالداره کورنو سره یې نږدې اړیکې درلودې، او هم د دې له کبله القاعده په ټولو ترهګرو ډلو کې یو خاص مقام درلودو. نیویارکر مجله لیکي چې ظواهری د ماتو ګډو او بې ترتیبه تنظیمونو په بیا رغولو کې ډېره تجربه لري. د هغه خپله ډله الجهاد دوه ځلې تالا ترغه شوې وه، او دا ظواهری و چې هغه ټول ملګري یې راغونډ کړل چې حوصلې یې ماتې وې، او د القاعده شبکې سره یې ملګري کړل، او د سعودي مشرتابه په کمانډ کې یې مصري ډله په دغه شبکه کې پیاوړې کړه. خو اوس د بن لادن د مرګ نه پس دا به ظواهری ته یوه ننګونه وي چې څنګه غیر مصریان په القاعده شبکه کې ټینګ وساتي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو توګه اوس نظر اچو د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په چارو باندې. 13 ونه د پیښور خار په خیبر سوپر مارکیټ کې او 14 شی وا چې پکې د یو خبريال په ګډون خوښه سلور د کسان وجل شو. په دغه 14 کې اته خبريالان ټپی شوی هم. په دغه خبريالانو کې یو شفیع الله چې نن په پیښور کې حق په حق رسیدل دي. د شفیع الله د ژوند او دغه د شخصیت په اړه باندې اورو د عمر دراز راپور.
د روانې میاشتې په 11 نیټه باندې پیښور سوپر مارکیټ ځانمرګي برید کې که یو خوا په لسګونو خلک وژلي شوي وو، نو د سلو نه زیات پکې ژوبل شوي هم وو. په دغه ژوبل شوو کسانو کې یو د شمالي وزیرستان ایجنسۍ 28 کلن شفیع الله هم شامل وو چې د صحافت په میدان کې نوی قدم ایښودلی وو. نوموړی د 1300 ورځې راهیسې د مرګ او ژوند په کشمکش کې آخر سایه ورکړه، او نن 3 بجې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ پلنګځای مقامي قبرستان کې خاورې ته وسپارل شو. خدای بخلی شفیع الله په کال 2008 کې د شمالي وزیرستان ایجنسی پوسټ گریجویټ کالج میرانشانه په پولیټیکل ساينس کې د 14 ډیګری اخستې وه، او بیا یې په 2010 کال کې د ګومل پانتون ډی خان نه په ژورنالیزم کې د 14 ډیګری هم واخیسته. دې دوران کې دوی په ډی خان کې د یو مقامی اخبار خبریال هم وو. خو د صحافت بقاعده آغاز نوموړی د انګریزي جبې ورځپاڼې دی نیوز پیښور نه شروع کړو. د نوموړی صحافت سره د شوق په اړه مو چې کله دی نیوز ورځپاڼه سینئر رپورټر مشتاق یوسفزئی نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
ډېر ډېر زیات شریف انسان وو، او ډېر ډېر زیات شوق وو. دوی چې زه غواړم چې تاسو سره په نیوز کې زه کار وکړم، او زه یو صحافي یو شما په موږ ته وویل چې بالکل کولی شي تقریبا 11 بجې هغه زموږ آفس ته لاړو. بیا دا واقع شو، نو د لومړي ټلیفون هم ماته هغه وکړ، زه کوړم چې هغه ماته وویل چې دلته کې دماکه وشو. بیا هغه ته ما وویل چې ته دغه ځای نه ځه. بیا ماته وویل چې زه زه روان یم خپل کمرې ته. د نه لږ ټایم پس د دې مده واقع شو، نو بیا ما لومړی هم د نمبر مې راو، بیا د نمبر
خدای بخلی شفیع الله یو کلاس فیلو ارشد مشال ریډیو ته د خپل ملګری د جدای په اړه وایي.
شفیع الله زموږ په ټول کلاس فیلو کې تاسو شرما سره ډېر زیات خوږم او نږدې مو را سره، بلکې ټول کلاس فیلو سره ډېر زیات مینې سره، او د هغه سره به ډیلي خوړل ډېر زیات سپو، بس ډېر زیات سپوي ورپسې بس موږ په نور څه نشو کولی، بس دوا به ورته کوم.
په ګومل پانتون کې د نوموړي یو استاد پروفیسر دیشان د خپل شاګرد د وژنې په اړه وایي.
شفیع الله ما داسې یاد ده چې نن داسې سټوډنټ چې کوم صحافت سره جرنالیزم سره او تعلیم سره ډېر زیات شوق د خپل سټوډنټ لایف دوران شي چې کوم ریسرچ پروجیکټ وو هغه هم ریډیو لسننګ هیبټس وزیرستان خلکو حواله سره د کړه، او زه هغه ایڈوایزر هم انتهایی محنتی کسو.
صفدر حیات چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه تعلق لري او د قبایلي ژورنالیستانو تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست صدر هم دی، وایي چې که د قبایلي ژورنالیستانو د وژنې لړۍ دغسې روانه وي، نو یره لري چې د قبایلي سیمو نه د صحافت نام هم ختم شي
موږ دا وختره چې د ایراسي زده پسندورم څو ورانو ګورو نو دا به نه صرف سمالي وزیرستان دی پرا بلکې پورا د کبلی لکو دی پرا صافت میدان کې یو خو پښښت وي خو دا ډېره بدقسمتي وه زموږ چې دلته دی موږ نه جدا او موږ ته زور ورکوو ګورنمنټ ته چې دی د شهدا ته کې جلان وکړي لکه څنګه پولیس یا آرمی ته یا نور هسې کوم ګورنمنټ راته ورکېږي چې موږ صافیانو د پاره هم یو شهدا پیکج پکار دی.
دا یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې وخت په وخت د هدفي وژنو او ځانمرګي بریدونو په لړۍ کې د قبایلي سیمو څخه دغه یولسم خبریال دی چې د خپل ژوند نه محرومه کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر راپور تاسو ورته د خبریال شفیع الله د وفات کېدو په اړه باندې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ویلي دي چې په هیواد کې تر اوسه سلور او یا خبریالان وژل شوي دي. چیف جسټس یا مشر قاضي د خبره نن په اسلام آباد کې په سپریم کورټ کې د پاکستان د وژل شوي خبریال سلیم شهزاد د مقدمه د اوریدو په محل باندې وکړه. دغه مقدمه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکې.
سپریم کورٹ کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لخوا د صحافي سلیم شهزاد د وژنې کیس لړکې درخواست جمع کول وروسته نن د سپریم کورٹ چیف جسټس افتخار محمد چودھری مشرۍ کې درې دنی بینچ د کیس اوریدنه وکړه. چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل ریمارکس کې وویل چې تر اوسه څلور او یا صحافیان وژلې شوې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده او دا خو صورتحال ډېر خطرناک شوې دي. دوی وویل چې سپریم کورٹ سره دا اختیار شته چې دې لړکې رڼې پلټنې باوري کړي. چیف جسټس پر دې محل حکم ورکړو چې راتلونکي اوریدنه کې د اطلاعاتو، د داخله چارو او د قانون وفاقي سکرتران او دارنګ د پنجاب او اسلام آباد د پولیسو مشران هم عدالت ته حاضر شي. د اوریدنې وروسته د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست صدر پرویز شوکت او د دوی وکیلانو اسما جانگیر او منیر اے ملک مطبوعاتو سره خبرې وکړې. په دې موقع پرویز شوکت وویل چې دوی هیله لري چې سپریم کورټ نه بعد دوی ته انصاف ترلاسه شي او د سلیم شهزاد وجنه کې کا هر څوک ککړ وي هغه به په ډاګه شي.
گورنمنٹ نے جو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا تھا ملک میں.
حکومت چی دے ایوڈ آباد آپریشن لڑ کے کم جوڈیشل کمیشن جوڑ کر لے ہو دا حغینا دا حل پزائی بحران رامخیت شوئے ہو او تقریباً ہا کمیشن ختم شوئے دے. مون غختل چی یو واربیا دا دا غرنگ بحران سرا مخ نشو ولی چی ملک دولان دینا د ګرنچ میر بحرانونو سره مخ دی.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لخوا وکیلی او د سپریم کورټ بار کونسل صدر اسما جانگیر وویل د سلیم شهزاد د موبایل نه د 15 ورځو ریکارډ غیب کړی شوی دی ولی د پلټن وروسته به د هر څه په ډاګه شي.
هم نه یې التجا کی عدالت سے کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کا جو مطالبہ ہے کوئی اصولوں کو رکھ کے سامنے.
مونگ عدالت تا درخواست کرده دی چه زمونگ دا درخواست گزار چه کما غختنه دا اغا دا وقت مطابق او سی دا نو دا دوی دا غختنه دی پورا کرده شی او دا حکومت زمواری جوڑیگی چه خپل اولستا تحفظ ور کرده. نونن قانوندان او دا پی اف یو جه وکیل منیر ای ملک عدالت تا درخواست تکڑو چه دا سلیم شهزاد دا وجنی لڑکی دی عدالت پخپلا یو آزاد کمیشن جوڑ کرده.
سپریم کورٹ دا صحافی سلیم شهزاد دا وجنی کیس او ریدنا دا کل دورست دا شلم جون پوری وزن ڈوالا. یاد دیوی چه دا حکومت لخوا د سلیم شهزاد د وژنو پلټن لپاره منظور کړی شوی جوډیشل کمیشن باندې د مسلم لیگ نون لخوا د ګوتو پورته کولو سره سره د دې کمیشن لپاره ټاکلې شوی جج ثاقب نثار هم د مشرۍ نه انکار کړی دی او دریسی خپل کړی دی چې دوی سپریم کورټ د چیف جسټس د اجازت نه بغیر مشرۍ نشي کولی. ولی نن د صحافیانو وکیل منیر ای ملک عدالت ته خاص وکړو چې د سلیم شهزاد د وژنې پلټن لپاره د یو با اختیار کمیشن جوړ کړی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې 13 ونه ځنې کسانو د میرمنې بې عزتی کړې و. په دغه موضوع باندې په اسلام آباد کې زموږ همکار علم زیب د هریپور د ځایي غړي سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلې دي چې د دومره خلکو په موجودګۍ کې د دغه میرمنې بې عزتی کېدا نو خلکو ولې څه مزاحمت نه کو. راځئ چې د مرکې ته وکیدو.
یو کاظم پر بل داغا ترز دے آگا راشد یہ دوڑا باندې الزام دے یو خزر دے شمالا بی بی نا نا پلان نامہ دے شزامان نا کور والا سلیمان دے نا دے باندې الزام دے چے یرا نا کاظم اور سرور باندے نا دوڑا آگا اخدی سر چیر چاڑو کو نا سرور دے پاس نا نا آگا مشران ناس دے جرگاو کو مشر جرګه چې دی هغه بشیر نامه ده نو فیصله وکړو یاره چې دا شمله چې دی مونږ به طلاق ورکو دی.
نو بیا وروسته سلیمان دا بل ګام چې پورته کړو سلیمان بیا رالو دا جرګې فیصله مو نه منله بیا څه وشو؟
دا لاهور کې دی نه دې ته روڼ سوال جواب وکړو چې یاره راشه دوستا خزی سر آگا لکان چھیڑ چھاڑو کو اوز با مونگا اخپلو کے ناس دے بیا ہوئی چی یر مونگ با بدل اخلو مخام آگا غم تاریخ مخام نا تو پکونا حسن زن سر کو لارو آگا کازم کور تھا آگا مور کور کی یوازی ہو کور نو اسٹلی دے بار اور جامی شلو لے دے اور بیا آگا زن سر کو چی غم کلی چکر لگو لے دے جی آگا کلی خلکو بیر دے آگا اور بل آگا ور سر امام مسجد مو نا تولو او کتو سوکم آگا تمنا نکو جیر اگر یری کی تھی اگر لاس کی تو حکومت دینا اور آواز اگر لے دی کہ سو بل چاہتا غلط کی یا نہ خبر رسی نہ سے حال بعد اگر کور والا سر منگا کو
امام مسجد ورتونے چھ دم کو
یو سخاوت شاد نمن جی اگر امام مسجد اگر مو پتو اگر جمعہ کروان دی دخل کی یری کی جی اگر دیر جو لے دی
دا زنانہ چھ کم دا شیناز بی بی اگر چیرتا دوس
دا کی دی اگر شیناز بی بی نجی دا دس دی جی اگر نن صبح اگر پولیس کسٹڈی کے دینا دا عمر تقریباً 50 سال دے جی زوی چی دے دا ہری پور خار کے چل تکار کی نا اور کور والا چی دے آگا لاہور کے دے
او دا کلی خلق و سوائی
کلی خلق دا سی دے جی جو سو سو روز پاس آگا میڈیا تا اور آگا پولیس تا اطلاع شو یا پولیس لارو والتا تو پسونو کو دا خلق کو حالوے لے دے جی دا سی کسا شوے دے جی
او دا کلی سمرہ دے کلی کی سمرہ کورن دے غٹ کلی دے اڑکی دے سمرہ دے
درمینہ گنتے دے جی
سمرہ کورن بوی اندازن
تقریباً 200 کروڑ ری جی دا آگا گیر چا تیرا چکم کلی خلق دے جی آگا دا غواڑی چی دا ملزمان آگا پولیس و نیسی اور انصاف کہی جی
په هریپور کې د یوې میرمنې بے حجابه کېدل په دغه اړه باندې یو ځایي غړي زموږ د همکار علمزیب خان سره خبرې کولې. د تامس رایټرز فاونډیشن نړیواله څېړنیز ادارې د یوې سروې له مخه افغانستان د زنانو یا ښځو لپاره خطرناک هیوادونو کې په لومړي نمبر، کانګو په دویم او پاکستان په دریم نمبر باندې دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیسا اجمل د بشري حقونو د یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور را لېږلی دی.
تھامس رائٹرز ادارے پخپل یو رپورٹ کی ویلی دی چې په نړۍ کې د زنانو لپاره خطرناک هیوادونو کې افغانستان په لومړي نمبر، کانګو په دویم او پاکستان په دریم نمبر دی. او په دې هیوادونو کې زنانا د تعلیم کمی، صحت خراب صورتحال، زور زیاته او وجنې سره سره د بیلابیلو ظلمونو ښکار دي. په دې رپورٹ کې ویلی شوی دی چې افغانستان د امنیت او صحت خراب صورتحال او غربت له وجې د زنانو لپاره خطرناک هیواد دی. دغه سه پاکستان کې په کم عمر کې ودونه، د غیرت په نوم وجنې او زنانو ته خپل حقوق نه ترلاسه کېدو له وجې په دې فهرست کې شامل دي. د بشري حقوقو کارپوه سمر من الله وایي چې پاکستان کې روز تر ورځ زنانو سره زور زیاتی او د وجنې پیښې زیاتېږي، خو بیا یې هم څوک تپوس نه کوي.
پاکستان هغه چې کوم ایشو دی هغه ټولو کې غټ مسله دا ده چې زموږ چې کوم پیرلل جوډیشل سیستم دی، ګنې جرګې چې کومې فیصلې ورکوي هغې هغه موږ اوس پورې څه مخنیوی نشو کولی. پکار دی چې موږ څه نه څه سوچ وکړو. د دې وجه نه ټولو کې زیات زموږ په ملک کې حالات خراب دي. حکومت چې چېرته پورې خبره ده جی هغه خو موږ ته دا ګڼل پکار دی چې کوم جرګې دي هغه چې کومې فیصلې ورکوي هغه کسان زموږ په اسمبلو کې ناستی چې اخی پخپل قوانین به ماته یا اخی چې به پخپل په زنانه او باندې ظلمونه کوي نو بیا موږ چانه سه امید لرلې شو جی.
سمر من الله زیاته کړه چې ملکی زنانه ولا تحفظ ورکول لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلو زنانه غړولا आवाज اوچتول پکار دی او دا د هغې ذمہواری ده. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د مسلم لیگ کاف او د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نګت اورګزین نه پختل چې حکومت لا په دې اړه زنانه ولا څه کول پکار دی نو هغه څه داسي ویل.
پارلمان کې تنه خزینات دي هغه سره دومره امتیازي سلوک دی د سړو چې هغه کواړي هم نو خزو د پاره څه دومره لوی کارونه کول پکار دي هغه موږ نه شو کولی. داري وجه دادا چې موږ ته صرف او صرف هغه یو فند ملاويږي چې کم نور سړو ته ملاويږي. هغه دا وایي چې زنانه چونکې ریزرو سیټ باندې راغلي دي نو د دې په نورو سیزنو باندې حق نشته چې څو پورې خزې چې دي نو هغه لا پوره پاور ورنکړي شي پارلمان کې هغه نه د خزو د پاره څه کار کولی شي. سوائے د سیمینار نا میڈم سپیکر صاحب وہی کمنگ وہی اوچمنگ دی زیات کار کو لگی ایو نو دا بالکل پترو غبا دے مرنی او خبر ابی تخذ سره چې کم زیاته کی لگی ایو
یاد دی وی چې د زنانو لپاره کارکونکو اداره عورت فاؤنډیشن لخوا جاری کړی شوی د کال 2010 د رپورت تر مخه په ملک کې تقریبا 6000 زنانا د بیلابیلو پیښو سره مخامخ شوی دي چې پکې ول سبا د وجنې پیښې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خدای مون دردون کو سلور نیمه بجې شوې دي په پښتونخوا کې راځي چې د اسرارلم مومن نه د وخت مهم خبر نو ور
د امریکا د دفاع وزیر وای په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا چارواکي وای باید د ترګر ډلې القاعده او طالبانو ترمنځ فرق وشي. امریکا وای د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری حال به هم د اسامه بن لادن په شان وي او د دوی د وجنې هڅه به کوي. سورج وړاندې د پېښور سپر مارکیټ په ځانمرګي برید کې جوبل شوی خبریال شفیع الله مړ شوی دی او د بشري حقوقو مبارز وای د سعودي عرب میرمنې اوس دې ته چمتو دي چې په دوی د گاډو د چلولو بندیز دفاع وکړي.
د دې وخت مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده او اوس نظر اچو په نړیوالو چارو باندې. په شام کې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم پر ضد راپورته شوی احتجاج په لړ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. د جمعې په ورځ په داسې حال کې احتجاج کوونکو د مظاهرو د زیاتولو هوډ څرګند کړ چې حکومتي عسکرو د دې ملک پر شمالي سیمو یرغل کړی دی. اے پی خبری ایجنس د شام د تازه حالاتو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ به تاسو ته وړاندې کوي.
د سوریه یا شام په اړه د ای ایف پی خبری ایجنس د رپورت د عیني شاهدانو او د بشري حقوقو د کارکونکو له خولې لیکي د دې ملک پاوز د رژیم پر مخالفینو د چاپو لړۍ توند کړې ده او په ټینګونو سنبال عسکري د ملک په شمال د خان شیخون او شاوخوا سیمو ته ورلېږلې دي. د عسکرو دا یرغل د رژیم د مخالفینو پر ضد د هغو عملیاتو تسلسل دی چې په ترڅ کې یې پوځ د اریحا، مارة النعمان، جسر الشعور او شاوخوا سیمې په نښه کړې وې. خبری اژانس د شغور القدیمه نومي سیمې د یو اوسیدونکي ابو نووار لخلیلی کې چې پوځ دغه سیمې ته ورغلی، مورچلونه یې جوړ کړل او پر هر چا یې ډزې پیل کړې. یو بل دو دیرس کلن تن چې خپل نوم یې ابو احمد اخیستی او خپل شپږ ماشومان او میرمن ورسره وه خبری اجانس ته ویلي موږ هر څه پرېښودل او راووتو، یوازې مو د ماشومانو لپاره یو څه جامې راواخیستې. له شام سره پولې ته نږدې د ترکیې په خاوره کې د بې کورسو کسانو مرسته کوونکي یو وطن ای ایف پی خبری اجانس ته ویلي چې د شام پوځونو دې پولې ته څیرمه جنودیا نومي سیمه هم په نښه کړې ده. یو ځوانه میرمن چې له دې سیمې وتلې وه وویل پوځ له هرې خوا پر دې سیمه برید وکړ، د کلي په منځ کې ډزې پیل کړې، خلک یې ټپیان کړل، خو موږ نه یو خبر چې هغه څنګه سول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په انکرا کې خبریالانو ته وویل چې شاوخوا 10000 کسانو د ترکیې او شام پر ګډه پوله د شام پلو ته د ازغن تار ترشا پناه اخیستې ده او د هغه په خبره موږ به هغوی ته د خوراک او بنیادي اړتیاو په ګډون بشري مرستې ورسوو. ریپورت لیکي بل پلو ته د حکومت پر ضد د راپورته سو احساساتو د سړولو لپاره چارواکي هم خپلې هڅې کوي. رامی مخلوف د ولسمشر بشار الاسد له نږدې خپلوانو څخه دی او د ټلیفون یو لویه کمپنۍ لري. نوموړي ویلي چې د خپل کاروبار ګټه به په خیرات، بشري مرستو او د پرمختګ په کارونو کې خرڅوي. په شام کې د هر جمعې له لمانځه وروسته په دوامداره توګه د رژیم پر ضد احتجاجي مظاهرې ترسره کیږي چې زیاتره یې له امنیتي عسکرو سره د نښتو سبب ګرځي. په دې ملکی د بشری حقوق ادارې ویلي چې د مارچ د میاشتې په منځ کې د پیل سوي تاوتریخوالي په لړ کې تر اوسه 1290 عام کسان او 340 امنیتي عسکر وژل سوي دي. امریکا، برتانیا او فرانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر داسې یو اعلان ورپورې وهي چې د شام غندنه وکړي، خو روس او چین د دې مخالفت کوي.
یقدر من دردن کو بوریوال کاکړ دی پی د یو راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. د پاکستان کرکټ بورډ انضباطي کمیټه د پاکستان د کرکټ ټیم په بخوانی کپتان شاهد افریدی باندې د کرکټ بورډ د خلاف ورزي کولو لامل 1500 روپۍ جرمانه لګولې ده. تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې اورو.
پخانی کپتان شاہد افریدی باندے دا کرکٹ بورڈ خلاف ورزی پر ضد دا پاکستان کرکٹ بورڈ کمیٹی 350 لاکھ روپے جرمانہ لگولی دا. اوس با کرکٹ بورڈ شاہد افریدی تا ہیمپشائر کاؤنٹی لوبی لپارا این او سی یا اجازہ ورکوی. تیر ورس پلاور کے دا کرکٹ کمیٹی مشر سلطان رانا دا شاہد افریدی دا کیس اوریدنا وکڑا. دا اوریدنی روستو دا کرکٹ بورڈ وکیل تفصل رضوی دا کمیٹی دا فیصلے پاڑا مطبوعات تا ویل
350 لاکھ روپے جرمانہ پر شاہد افریدی باندھے لگولے شویدا. خود دی جرمانے دے فیصلے وجبا رستو مطبوعات تا خود لیشی.
دا کمیٹی دے اعلان رستو شاہد افریدی مطبوعات تا ویل چھ ہگی دا کمیٹی دے فیصلے نہ خوشحال دی.
انہوں نے جو بھی مجھے فائن کیا ہے
دوچ پما سہم جرمانہ لگولے دا زب ہگی خوشحال یم. زما پاڑا س خبرن پ مطبوعات کی راغلی ہو چھ لوجے دا ملک بدنامی ہم وشوا. اس کمیٹی زما خبر پ ڈیر خ طریقہ اور دلی دا او دی مسئلے حل کول لا پارے ڈیر کوششونا کڑی دی.
یاد دیوی چھ شاہد افریدی دا پاکستان کرکٹ بورڈ پر ضد خبری کڑی وی چھ لوجے شاہد افریدی دا کپتانے نہ لری کڑے وو. کرکٹ بورڈ دا شاہد افریدی نہ این او سی ہم واپس اگستے وا او دا ہگی پر ضد یو کمیٹی ہم جوڑا کڑے وا. بیا ددی کمیٹی پاڑا شاہد افریدی پر سندھ ہائی کورٹ کے پیٹیشن ہم دائر کڑے وو. خود حکومتی چاروا کو لوجے دا کرکٹ بورڈ او شاہد افریدی درمیان سا جھگڑا ختم شوا. دا کمیرستو چھ شاہد افریدی دا سندھ ہائی کورٹ نہ خپل پیٹیشن واپس واغستو او دا کمیٹی مخیتا اڑان دے شو. انیس اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد.
په پاکستان کې په 1300 کې د ملیشي یا نیم فوزی ځواکونو لخوا په امنیتی پلمه د زینو اولسی کسانو په وجنې او داغي په زورونې د بشري حقوقو مبارزه کوونکو سخت نیوکه کړې دي. بلخوا خبری رسانه هم د دغه امنیتی ځواکونو د وحشت پاړه موضوعات څېړلې دي چې زموږ همکار احمد چا زمي پاړه دغه راپور لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکو په دې اندي چې کله په دې هیواد کې عام سړی جرم وکړي نو عدالت هغه ته سزا ورکوي، خو چې کله د امنیتي ځواکونو غړي غیر قانوني کاروایی وکړي نو بیا دوی ته د سزا ورکولو لپاره څه ډول عدالتي کاروایی نه کیږي. په دې اړه ایف پی خبری اژانس لیکي، څو ورځې وړاندې په کراچي کې د یو بې وسلې ځوان وژنې د امنیتي ځواکونو وحشت نور هم په ډاګه کړی. دا راپور لمخې په دغه لوی تجارتي ښار کې تر 10,000 زیات نیمه پوځي سردیری گشت کوي چې د لسانی، سیاسي او مذهبي تاوتریخوالي مخه ونیسي، خو د دې هر څه سربېره امنیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. په دې لړ کې د 20 کلن ځوان سرفرا شاه وژنه هغه درناکه پیښه وه چې پر ټلویزیون هم په وار وار تکرار شوه. په ویډیو کې دغه ځوان چې په لاس او پښه کې یې ګولۍ لګېدلې وې په وار وار یې له رینجرز ځواکونو څخه د خپل ژوند خواست کوي چې هسپتال ته یې ورسوي، خو دغو سرتیرو هیڅ ډول مرسته نه ورسره وکړه او دا ډول شاوخوا مځکه د هغه په وینو ولړل سوه او هغه بې هوشه سو. د دې پیښې په ترڅ کې په غیر معمولي ډول حکومت د سند د پولیس او رینجر صوبایي مشران له خپلو چوکیو څخه لرې کړل. له دې سره په تړاو کې یوه بله پیښه په کوټه کې رامنځته شوې وه، چیرې چې امنیتي ځواکونو د یوې حمله ښځې په ګډون 15 بې وسلې چچنیایان په ډزو ووژل، خو د راپور سره سم حکومت د دغه پیښې پلټنه کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې رینجرز او اف سي ځواکونه چې په اصل کې د کامي سرحدونو لپاره ځانګړي شوي دي په دې نه پوهیږي چې له ولسي خلکو سره څرنګه وازه وکړل سي. دا پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې نیمه پوځي ځواکونه ځان یوازې پوسټ جواب دی ګڼي او لسی خلکو ته په ټیټ نظر ګوري. نوموړی زیاتوي چې ښار ته د دوی پر اتک سره حالات نور هم خراب شوي دي. نوموړی وړاندیز ورکوي چې دوی ته باید د بشری حقوق په اړه تربیت ورکړل سي. بلخوا بیا حکومت وایي چې د کراچي غونډې لوی ښار لپاره چې هر کال د 15 لک کسانو اضافه پکې کیږي 28,000 پولیس ډیر کم دي چې قانون پلی کړي، نو له دې کبله رینجرز راغوښتل شوي دي. د سوبسین د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي چې رینجرز د امنیت په راوستو کې ډیر مهم رول لوبولی دی. د دې سربیره امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې خبریالانو ته د امنیتي ځواکونو لخوا د دړکې ورکول په اړه یو راپور خپور کړی دی چې لیکي هغه کیمرامین چې په کراچي کې د رینجرز لخوا د یو ځوان د وژنې ویډیو جوړ کړی و د امنیتي ځواکونو لخوا د مرګ ګواښونه ورته کیږي او په دې ویلو مجبور کیږي چې دا ویډیو اصلي نه ده. بلخوا بیا په کوټ کې هغه کیمرامین چې د اف سي ځواکونو لخوا یې د 15 بهرنیانو د وژنې ویډیو عدالت ته سپارلې ووایي چې د پولیس لخوا ونیول سو او تر وهلو ټکولو وروسته بیا خوشی کړل سو. د دې سربیره پولیس سرجن باکر شاه چې د مړو کتنې کړې و خبري رسنیو ته وویل چې وژل شوي کسان په ډزو وشتل شوي دي او د ځانمرګ برید آثار نه ور باندې ښکاري. تر دې بیان وروسته د نوموړي په وینا هغه د لسو پولیس لخوا یوړل سو او دومره وټکول سو چې تر هسپتاله ورسېدی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره د مشال ریډیو لخوا د مینه او امن پیغام. یو شاعر وایي، دا عمر خو زمونږ د محبت لپاره کم دی، دا عمر خو زمونږ د محبت لپاره کم دی، حیرانم چې نفرت توزګاریږي خلک څنګه. مینه خدا، مینه خدا د ستاره یونس په آواز د سندرې یو برخه تاسو ورې. دا د مشال ریډیو دی یو کلتوري راپور ترازو. د اردو ژبې سندرغاړی حدیقه کیانی چې په ګڼو ژبو کې سندرې ویلي، هغه یو پښتو سندره چې د عرفان خان سره یو ځای ویلي ډیره مشهوره شوې. ظفر کریمی د حدیقه کیانی سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی چې په سندره پیلېږي.
حدیقه کیانی وای پښتو ژبه یې نه دزده، خو پښتو ژبه پرې ډېره ښه لګي. حدیقه کیانی ویلي چې پاکستان کې ویونکو ژبو نه علاوه د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې یې سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې د جانان تر سرلیک لاندې زمزمه کړې سندره چې کله هغه په خپله هم اوري نو ډېر خوند ترې اخلي.
پښتو داسې ژبه ده چې زما ورسره ډېره مینه ده. کله چې پښتانه په خپلو کې خبرې کوي خوند ترې اخلي. ما مخکې لا په دې اړه سوچ کاوه، خو کله چې ما ته له عرفان خان سره د سندرو د ویلو موقع برابره شوه، ما په پښتو سندره ریکارډ کړه. حقیقت دا دی چې د جانان سندرې په سمولو او د هغې په ژباړه کې را سره زما موټروان چې په خپله پښتون دی ډېره مرسته کړې. عرفان خان هم را سره مرسته کړې ده او راته ویل به یې چې سندره په داسې روانه لهجه ووایي چې د چا دا باور ونیشي چې دا سندره د بلې ژبې سندرغاړې زمزمه کړې ده.
حدیقه کیانی وایي چې هر سندرغاړی هیله مند وي چې د خپلې خنجرې نه د مینې داسې ترانې راوباسي چې له وجې یې ټوله نړۍ مینه مینه شي. هغه وایي په همدې هیله یې پښتو ژبه کې یوه بله سندره ریکارډ کړې ده چې هغه به یې ډېره زر تر مینهوالو ورسیږي.
زه چې کله د موسیقۍ په کومه میله کې د جانان سندره وایم، نو د پښتنو سربیره نور خلک هم ګورم چې دا سندره زمزمه کوي او خوښوي. اوس مې له عرفان خان سره یو بله سندره ویلې ده، د دې سندرې یو انتره تاسو ته وړاندې کوم.
کرانیشتا و رازا ما جانانا بغیلتا جانانا دمینی یا نیشتا تا دل دا نیشتا 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 نانا نیشتا 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 نانا نیشتا نیشتا نیشتا
خدرمند اردوونکو مشال ریڈیو توغی اوس وخت شوې ده زمنګا د ونیزه خبرونه روخانه مستقبل په دې خبرونه کې منور شاه ځوانانو ته د غید تعلیمی کریر او د غید جون پاړه باندې مشورې ورکړي د غیر راهنمایي کې راځي چې وورو روخانه مستقبل
د امریکا ترڅنګ نور یو شمیر هیوادونه په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي په دې لړ کې امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو اداره لري چې وخت په وخت د دې سیمې د طالب علمانو لپاره بیلابیل پروګرامونه برابروي هم په دې پروګرامونو کې یو د ګلوبل انډرسټینډینګ ایکسچینج پروګرام یا نړیوالې پیژندګلو ته د ودې ورکولو پروګرام دی چې پکې د سوارلسم یا ګریجویشن هلکانو او جنکو ته امریکایي نظام او ټولنه او امریکایي ولسته د پاکستان او په خاص توګه د پښتنو د کلتور تور او فکر نظر ور پیژندلو لپاره په سرکاري خرچا د یو سیمستر عملی او مطالعاتي دوره ورکول شي په دې پروګرام امریکا ته تل یو تن مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
منم زی ولادي او د مومن دي جنسي د پلانار سره متعلق ته زه غوښتي کلی کوم د مرګرو په تو خبر شوم نه اوس کده نو پاتشو نه کلی کوم نو ما ته ویل دا سي د یو اس تاریخ نه سکاله شو راغلي دي د کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم باندې دا به د پاکستان نه سټوډنټانو یو ګروپ زی دو ګروپ زی البته د پاکستان سیم کلچر دی هغه پښکی په دې کې ما دا وی چې د کی فاتح کوم ماینورټی دی نور کم دا تاسو کوم نور قبایل دی دي دې ته چې کوم دا یو اثر هین حاصل دی بیا لپاره د کی اپورتونټی سیوالي نو بیا ما هم پکې پلی وړا نو هغه بیا مخکې دا سی انټرویو پکې شو په انټرویو کې ما سلیکشن شو د ټیسټ لپاره کوم چې د یو ایس لپاره ټیسټ پی ټاپ ال ټیسټ پی هغه کې ما سلیکشن شو نو کله چې هغه کاته به سره دا کول چې فکر شي چې مکول دی بیا وي بس نو فرض چې کوم نو پروسس او کې بل دا خبره ده چې زه به وتم چې د کی د سفارش وغیرہ کوم عام پاکستان کوم وي چې لري په دې چې سفارش نشته دا وي بس بالکل د یو ایس لپاره سفاره کا څنګه چې وي خپل ملکی کوم روټین چلی هغه پاکستان کوم دغه وي اداري موږ روټین چلی
زیا الله وای چې کور کله یې په ټوله قبایلی سیمه کې په هر حواله رستپاتې دي خو نستړی کیدونکې مهنت د مقام ته رسولې دي د خپل سکول په اړه وای
ما چې کوم د خپل پرایمري اندو د خپل کړي د سکول نه کړي او هاي مېډل سکول ما چې کوم د پرانګار نه کړي پرانګار هاي سکول نه بیا هاي سکول چې کوم د نهم لسم تعلیم چې کوم د ما د تنګین نمبر 1 هاي سکول نه کړي بیا یې بعد نه په اسلامي کارت چې داخله واغسته په اکونومکس کې نو ما دا د ایټم په اکونومکس کې او د ایټم په نوم باندې ما هم په اکونومکس کې په شاول نوستو کې بي سي کې داخله واغسته په انر پروګرام کې نو زه اوسل تر فاینل یور سټوډنټم
زیا الله نه مو او پختل چې د قبایلی سیمو نوې کول د تعلیم په میدان کې مقابله ته وتل شي هغه وای
جی خلک بالکل روزي خو دا مې خبر راځي چې موږ فیسلټیز نشته اوس په زمونږ د پټ کومه دا بالکل دا پات د انفراستراکچر چې کوم دی ایجوکیشن په استرینو اوس تاسو دا خبرو کوم چې زمونږ د ټوست دي نو په فارغ های سکول پروګرام روان دی دا چې کوم دا یو سیستم سدي دا زمونږ په یاخه اوس های سکول روان دی نو په فارغ تاسو دا ویل چې زمونږ تاسوونه بیکورد ده الان کې زمونږ د عراقي نه چې کوم دی 10 کیلومتره لري څنګه نه کا دا زمونږ باندې چې نه کې اکثر راځي د مرتک له ایجوکیشن نه پاره نو زمونږ خلک راځي ایجوکیشن نه پاره پېښور کې دی بل زمونږ سټوډنټان دي او مې مسله دا چې زمونږ انفراستراکچر له شبا یاخه کې زمونږ خلک ایجوکیشن خلاف نه دي زمونږ خلک وجه مو ایجوکیشن وو مونږ تعلیم حاصل کوو الاته اند مونږ حاصل کوو او مونږ فیصله دي په علاقه کې
نو موړې وای چې د ټیسټونو او نورې تیاری ترڅنګ امریکا ته د تلو راتلو خرص خوراک او استوګنې پورې ټول تنظیم د امریکا حکومت کوي زیا الله وای چې په دې پروګرام کې هلکانو او جنکو ته یو مره موقع ورکول شي او دا راز په امریکا کې هم کلتوري او تعلیمی هلوځلو کې یو شان برخه اخیستل شي
چاته پاکستان کو نظم یو ڈیفرنٹ سوچو کنا ا سوچ زم کم نتو بیا بدل شیل ک مون چاته رازون مون خلق متاریخ یو سوچ د گورنمنٹ متاریخ بل سوچ او ته کم دم خلق کو خلق کم ندی د ډیر اوم زم پاکستان خو شخص خیر نشو ویل د زم د خلق ډیر بدل دی د 200 ډیر هټ څنګه چې وی ملک هټ اکانومی هټ دا اوس د خلق سوچم ډیر ډیر هټ نو ډیر کوپریټیو خلق دی او چې مون راړو زم د فارل تا چې کم دی مون ته حلال فوډ پرابلمز او هغه دی مون ته پرومیزه باندې موږ هرنګ شو زموږ سره ډېر کوپریشن وکړو موږ موږ ته څه کړم موږ واپس یې روان یو نو دې موږ ته د ټرن فیملی چې کوم دی او راځي موږ ته چې تاسو موږ سره یې کړم ته بازار کوي دا ډېر به کوي موږ ته لنج کوي نو موږ سره موږ سره کوي چې کوم دی موږ ته دا څه دا کې تاسو ونیا مسلمانان یا پاکستانیان یا کبالیان بلکې دې موږ سره نور هم دې ځکه چې پاکستان د ارمی والدي پر یو سټی کې کار کوي نو موږ خبر شنه او موږ ډېر خوشاله شو بیا موږ ته چې تاسو موږ سره ډېر څه دې ته به هغه ته به نو موږ ډېر خوشاله شو تاسو پاکستان راغلی بلکې رته تاسو یې منو یو ارمی والي یو کسو ته هغه څه کوم دا لګړې د پښتو مرتلو ته نو هغه موږ ډېر خوشاله شو بیا موږ ته تاسو ما سره زیرو ټی ته راغلی هغه په کندهار وغیرہ کې کار کوي ولته نو دا چې موږ هم سره کوشش کوو موږ خپل وچره موږ ته یو کوم د فادر ټو ایمیج د پاکستان د جمهور غفې شو څنګه چې موږ دوی ولې چېرې وی دا خلک نه دي څنګه چې زمون خلکو ته سو جوړ شوی دي هغه خلک نه دي نو چې موږ مو چېرې موږ هم سره د دې خلکو چې کوم سو ته راوي سوال تخپل خلکو
تاسو د قبایلی سیمې ضیاء الله خبرې اوریدي چې په یو کلتوري او تعلیمی دوره باندې امریکا ته تللی دی یعنی ډاکټری هغه پیشه ده چې په ټوله نړۍ کې ورته ډیر احترام ورکول شي او انساني ژوند د بچکولو او خکولو لپاره نیغ په نیغه کردار ترسره کوي د پښتنو زیاتره ځوان کول د پیشه ته د تللو لپاره هڅه کوي چې دا راز د انسانيت په خدمت کې خپل برخه واچوي هغه تن چې د انسانيت د خدمت جذبه لري او د طب په پیشه کې کردار ترسره کول غواړي هغه لپاره نرسنګ اسانه او ارزانه لار ده چې په دې لړ کې یو کردار په یو لحاظ هم د ډاکټر نه کم نه وي همدغه شان یو پښتنه نرس د مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو کوي او وایي چې د شوبې ته څنګه راغله
زمانم برخندہ بیگم نے والد سے ابنوں میں فضل کریم نے اور مردان سر سے تعلق لرم میٹرک سائنس نہ پس نرسنگ کرانا میٹرک سائنس میں پاس کروا وقت کے اور گماؤس بی ایس سی نرسنگ کڑی دیز پشاور خیبر ٹیچنگ ہسپتال شیر پہنچ ورتا ہوئی آگو کے سٹاف نرسنگ نرسنگ کی تزپدی وجہ رانم چی ماں زمان مالی حالات دوم رخنو لکہ میڈیکل تا ماں نے شیر پورٹ کا ولی زمان پر زلکی دانے ایک مقصد چیز دا غریبانان حل کو حدمت اسم او پائے کے اللہ پارز کامیاب ہم کام
فرخند بیگم وائی لکہ سنگ چی پخوابا پا پختنو کے زنی خلکو د خزو د تعلیم مخالفت کوو د غراز د خزو نوکری کول به هم نه غنل خو دغه سوچ بدل شوی دی او اوس زیاتره نرسانې پښتني دي او خو په عزت خپل کار کوي
ډیر مقدس پیسې د زخو په ډیر فخر کوم د ما خپلم ډیر خو خوازن اور خلکو تم دې دې کوم چې تم خلک لږ زمونږ مزور شي خلک ډیر امیران نه وي او سره دومره دولت نه وي چې هغه ارسوک میډیکل تلل شي یا انجینیرینګ تلل شي لکه زه خپل د مطلب د غربت په وجه ما چې ما سره کوم رپېشي نشته بس دا هم میډیکل لائن نه خو ریسپیکټیبل پېښه ده او مخکې خبرته مې جوړې صرف کوم دغه راتلل کنه دا کرسچن کنه اوس مې جو اوس مسلم دي زمونږ په بیچ کې هم صرف یو کرسچن مو سره او ټول پښتانه مې جوړې دي
فرخنده بیگم نه مو پختلی چې په نرسنګ کې یو تن بیا وړاندې سبق ویلې شي کسنګا هغه وای
سټډی کوي نو ډیر زیات پکشتا پی ایچ ډی پورې پکې تلې شي بس یو ډېر دغه ورکې کنه لاول جن نرسنګ درې کال وکي هغه نه پس یو میډی پری کورس دی ونی یار هغه وکي چار سال دو ٹریننگ مکمل شي بس دی بیا د کمیشن ایگزام ورکی پبلک سرویس کمیشن ایگزام وته وای هغه پاس کی هغه نه پس دی په 16 گریڈ کې پنجاب ولګي او چارج نرس وته وای لغو تا بیا هغه کی دی ایگزامونه ورکی پروموشن دا پارا بی ایس سی نرسنګ ته اپلای وکي ریگولر کی حیات آباد میڈیکل یونیورسٹی کی
فرخنده بیگم په خیبر ټیچنګ هسپتال کې سټاف نرس ده وایي چې د خیبر پښتونخوا د نرسنګ ټول ادارې یوازې د جینکو لپاره دي د د بی بی سی په یو رپورت کې ویل شوی د یوې سروې لمخه په پاکستان کې اویا لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دې ستونزې بیلابیل وجوهات ښودل کیږي، خو قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا د دوه لوی مصیبتونو نه تیر شو او یا هم تیریږي، او په سیمه کې د تعلیم شرح چې د وړاندې نه ډېره ښکته وه نوره په لاندې تلې ده. په دې حقله ګورو چې د ترهګرۍ او خونړي سیلابونو نه علاوه کوم داسې وجوهات دي چې له امله یې ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا تر ټولو ډیره اغیزمنه د سوات ضلعه ده. د دې سیمې ماشومان سکولونو ته ولې نه ځي، په دې اړه د تعلیم د څانګې یو چارواکی راج محمد مشال ریډیو ته داسې وایي:
موږ سره چې کوم موجوده صورت حال دی د ایجوکیشن سیستم په حوالې سره، نو په دې کې موږ سره لکه ایجوکیشن چې تا هول ریسپانسبلټي د ګورنمنټ تا، او ګورنمنټ په خپل وسایل کې عوامو ته د تعلیم سہولت ورکولو هر ممکن کوشش کوي. چونکې دلته کې د لسوات حوالې سره او پارټیکولرلی او د نورو ضلعو بیا هم که موږ اوورآل د ایجوکیشن کې د ډراپ آؤٹ خبره کوو، نو په ډراپ آؤٹ فال سره موږ ویلی شو چې دومره ریزن شته، وجوهات شته چې څنګه ماشومان د سکولونو نه بهر پاتې کیږي. پای کې که موږ لومړی افیکټ دا بیان کړو چې موږ سره دا سوسایټي چې کوم سوشو اکنامک کنډیشن دی آف دا پیرنټس، دا پکې یو وجه ده. داسې ماشومان چې کوم د دغه فیملیز نه راځي، نو هغوی ته هغه اکنامک کوم ضروریات چې کوم دي نه پوره کیږي، او دا هغوی ته د ماشوم په تعلیم کمه توجه ورکوي.
راج محمد وایي چې د مور پلار غریبي د ماشوم په سکول پریښودلو کې لاس لري. نوموړي نه مو پوښتلي چې دوی په خپلو بچو د تعلیم خرچه نشي برداشت کولی او کنه د سکول په ځای یې مزدورۍ للیږي. هغه وایي
چونکې دا هغې ته پیرنټس ته دا زیات ضرورت دي چې ماشوم موږ ته بجای دی چې په مکمه تعلیم کې په اداره کې سبق وایي، هغه دې موږ ته د خپل زندګۍ عام ضروریات یا د خپل ژوند خپل یو بوج اوچت کړي په خپله، نو هغه اکثر چایلډ لیبر طرف ته چې کوم دی دا هغې رجحان زیات شي، او ماشومان په دغه طریقه باندې چې کوم دی په انکم ذرایعو کې استعمال کړي شي. یو خو دغه یو وجوهات دی دا سوشل اکنامک کنډیشن. دویم وجه موږ راشو، دویم وجه دا پورت چې کوم دی هغه د پیرنټس د ان اویرنس دی او د هغې ډیفرنس دی. څنګه پیرنټس چې کوم دی تعلیمي لحاظ سره دومره ویل اپډیټ نه دي، د تعلیم په اهمیت او افادیت باندې د هغې څه لرننګ وي. چونکې دغه هم یو وجوهات دی چې پیرنټس ډېر دغه کلاس نه چې کوم د بعضې کلاس موږ سره ماشومان په سکولونو کې سبق وایي، د هغې پیرنټس هغه ان اویرنس او ډیفرنس چې کوم دی دا هم یو وجه
نوموړی وایي ځینې مور پلار ته دا هم معلومه نه ده چې د بچی لپاره یې تعلیم څومره مهم دی، او دا راز د خپل بچی په تعلیم کې دومره دلچسپي نه لري چې نه یوازې د هغه ماشوم د تعلیم نه بې برخې پاتې شي، بلکې د قام د شاته پاتې کېدو سبب هم وګرځي.
دلته کې کنفلیکټ سچویشن ډیولپ شوی، ډېر زیات په حالاتو کې د دې ته کوم ریزیډنس خلکو هغه آی ډی پی شو، هغه آی ډی پی سره کوم د ماشومان هم د سکولونو نه وته ټول لاړ مختلف څنګه تا سفر شو، دا غي دلته کې نقصانات شو، هغه چې کوم نقصانات شو واپس هغه په خپل نقصانات پر ریکوري کې چې کله راځي په سټ کې سټل کې دوه لپاره هغه کې لګیا شو. دا غي هغه مېن ته وچو چې کوم نه تعلیمو طرف ته کم شو، او بچو ته چون کې هغه ماحول بیا دوباره نو مونږ ته کېدو چې دلته کې به هغه تا وسایل سره پتا ملاويږي چې هغه ته سکول مو هغه وسایل سره هغه ته چې کوم نه کور مو وسایل سره او هغه ته چې کوم نه د پیرنټس هم هغه ته وجوي. نو چون کې په دې حالاتو کې ماشومان چې کوم د آی ډی پیز اوتیو د سکولونو نه دا یو مین اکرټم کې یو فوري ډراپ اوټو دغه حالات اوس پیدا شو. دوباره هم دغه شی چې کوم دی امپروومنت روانه پاره کې انشاءالله هاوسینګ انرولمنت چې کوم دی ډېر فوري طور باندې کوم دی انکریز کیږي. سوات په واره سره خبره کوم چې دلته کې مونږ اوس ټول اف اکټیویټیز روانې چاري په دې انسټیټیوشنز کې دوباره د دغه بهالې کوششونه کوي چې وسایل بهال او د دې ریکنسټرکشن پروسس چې کوم دی مکمل کړی شي.
نو موړې وایي چې یو ماشوم سکول ته نزي یا نشي تللې، نو د حکومت نه علاوه د غیر سرکاري تنظیمونو او مدني ټولنې هم د ځموارۍ جوړیږي چې د دغه ماشوم لپاره د زده کړې نورې تقاضې برابرولو ترڅنګ د هغه د مور پلار د بیدارولو لپاره هم کمپاین وچلوي.
د سوشل اورګانایزیشن کوم خپل منډیټ ته یادای کوم طریقې کار دی، نو دا به خپل پرایورټیز دي.
ما دی تا بونڈ ما خوچوں کی راغی زیاد تا کوشش پدے بازی وسائل بان فیسلٹیز باندھے چاہا سکولوں تا ورکول غواڑی بے شک آگا فیسلٹیز سکولوں ماحول پر ڈیولپمنٹ کے او دا معشوم اٹریکشن کے ذریعے جڑی گی سکول دا پارا خوچوں کے بعض ٹائم ممتا سوشل آرگنائزیشن تب دے لیول کارکول پکار دی کہ آگے دے یو طرف تا دا معشوم دا پارا پر سکول کی ماحول جڑ گی نبل طرف تا پر سوسائٹی کے پر پیرنٹس پر بنیاد باندھے تاسی اویئرنس پیدا کی کہ پیرنٹس ہم دے تو تیاری چی معشوم باندھے تا دا چاہیے تھا دا معشوم دا تعلیم اہمیت سرگرم کری سی اور اگر پمیر باندې کم دے خپل معشوم سکول ترولی گی اور دا غیر پر خپل ضروریات پر کولو پر خپل پر محدود وسائل کی پورا کری سی معشوم نگے چا پیر ماحول کی کم کم عوامل دی دا غیر دا ڈراپ آؤٹ ذریعے جوڑی دی سی اکا دے چا ٹول کور کری سی وہ معشوم والے چی کم دے پر سکول کے موجود پاتی سی
راز محمد چی دا تعلیم دا چارو کارپوہا او دا محکمہ تعلیم لوڑ رتبہ چارواکی دے وای چی دا نن معشومانو تا که دا علم رنا ورکلی شی نو دا قام سباون با پخپل روخانوی.